द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2018 دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمه او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې اته بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په کوم من هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي د پاکستان خارجه تګلارې د اوږدې مودې پورې امریکا اړخته پاتې شوې او اوس وخت راغلی چې د روس او چین اړخته پام راوړول شي د افغانستان استخباراتي اداره ان ډي اس وای چې دې هفته یې د امریکایي پوځیانو سره په ګډه عملیاتو کې د القاعده ستر مشرانو په ګډون د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تر اتیاو پورې وسلوال وجلی دي او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ یو شمیر عرب ملکونو مشرانو سره په ټلیفون رابطې کړي او امکان دی نن امریکا په رسمي توګه یروشلم د اسرائیل پایتخت د منلو اعلان وکړي قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به د یو شمېر راپورونو تر څنګ تاسو ته د خدي خبرونو تفصیل وړاندې کوو موږ سره اوسئ خو اول لازم د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي د پاکستان خارجه تګلارې د اوږدې مودې پورې امریکا اړخته پاتې شوې او اوس وخت راغلی چې د روس او چین اړخته پام راواړول شي خارجه وزیر د پالیسۍ ممکنه بدلون باندې رڼا واچوله او زیاته کړه چې د ملک وړاندې پالیسۍ هم د هغې وخت ضرورت وو دا خبره د ډان ورځپاڼې د نوموړي د خولې را نقل کړي چې وایي په اسلام آباد کې د پایداره پرمختیایي تګلارې اداره اس ډي پي آی لخوا را جوړه کړې شوې غونډې ته یې د وینا په وخت کړې ده خارجه وزیر وویل چې تر څو چې ملک په اقتصادي توګه مضبوط شوی نه وي تر هغې په خپله خوښه د چا اثر نه خلاصه خارجه تګلاره نشي جوړولی د زیاته کړه چې افغانستان کې امن د پاکستان لپاره زیات مهم دی خو زیاته کړه چې امریکا دې د افغانستان په چشمو پاکستان ته نه ګوري نوموړي دا خبرې په داسې وخت کړي چې څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د پاکستان نه په افغانستان کې د صلح لپاره د رول لوبولو غوښتنه کړې ده د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان میرالي سیمه کې د پاکستان پوز د ګاډي سره نږدې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي لومړني راپورونه د ځایي مطبوعاتو د خولې لیکي چې دا بم په یو موټرسایکل کې ښودل شوی و چې هدف یې د پوز لارۍ وه کومه کې چې درې کسان سواره وو په چاودنه کې دغه درې واړه تنان چې په پوز کې برتۍ لپاره روان وو وژل شوي او ورسره درې عام ملکي کسان هم وژل شوي دي یاد دی وی چې تیره هفته هم په یو کې خودل شوی بم کې په سویلي وزیرستان کې د لخکر یو مشر په ګډون پنځه کسان وژل شوی وو د افغانستان استخباراتي اداره ان ډي اس وای چې دې هفته یې د امریکایي پوځیانو سره په ګډه عملیاتو کې د القاعده ستر مشرانو په ګډون د طالبانو او نورو وسلوالو ته ډلو تر اتیاو پورې کسان وژلي دي تیره ورځ اعلان کړل شوی دغه راپور کې ویل شوی چې وسلوالو یو شمیر بخنه غواړم 13 ورځ اعلان کړل شوی دغه راپور کې ویل شوی چې وسلوالو یو مشر عمر خطاب چې د عمر منصور په نوم باندې پیژند شه هم د عملیاتو کې وژل شوی دی نوموړی هند او افغانستان لپاره د القاعده وسلواله ډلې نائب مشر وو دوی وایي چې د عملیات یې د پاکستان پولی ته سیلمه پکتیا زابل او غزنی ولایتونو کې کړی دي ان ډي اس وایي چې د القاعده 15 مرکزونه یې تباه کړي او ویشت وسلوال یې ژوندي هم نیولې دي ادارې د نیول شوو او وژل شوو د قامیت په حق له باندې څه نه دي ویلي او نه یې د وژل شوي مشر عمر خطاب د قامیت په حق له کوم تفصیل میډیا ته ښکاره کړی دی د امریکا پوز د عمر خطاب د وژنې هم پخلی کړی او دغه پخلی په یو جاري شوي بیانیه کې کړی چې وایي د ګل په ورځ عملیاتو کې نوموړی وژل شوی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ یو شمیر عرب ملکونو مشرانو سره په ټلیفون رابطې کړي او امکان دی نن امریکا په رسمي توګه یروشلم د اسرائیل پایتخت د منلو اعلان وکړي د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي چې 13 ورځ د ورځې په اوله کې صدر ټرمپ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطین صدر محمود عباس او د اردن پاچا عبدالله سره په ټلیفون خبرې کړي دي او د نورو عرب ملکونو مشرانو سره به هم خبرې کوي سپینې ماڼۍ د اعلان په حق له څه نه دي ویلي خو د فلسطین مطبوعات لیکي چې صدر ټرمپ فلسطینی صدر ته منلي چې یروشلم به د پایتخت په توګه مني عرب نړۍ او مسلمان ملکونو خبرداری ورکړی چې دا اعلان به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا کړي کوششونه تالا والا کړي د فلسطین یو مشر نبیل سات ویلي چې صدر ترامپ خپل اعتبار په دې د لاسه ورکړې او دا به لوی تشدد رامنځته کړي د روس د انصاف وزارت د امریکا نه سرکاري خبری ادارې چې پکې وایس اف امریکا هم شامل ده د خارجي ایجنټانو په فهرست کې شامل کړی دي. د دې ګام سره به په روس کې خبرونو راټولولو کې لوی مشکلات دې ادارو ته رامنځته شي. دې کې ریډیو فری یورپ د آزادۍ ریډیو هم شامل دی. دیو ته تیره میاشت خبرداری ورکړل شوی و چې د دوی کار اغیزمن کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر چارواکي زید رعد الحسین په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو سره زیاتې انتهایی ظلم بللی او وایي چې نږدې نسل کشی دغلته کې شوې ده. ده ویلي چې مضبوط شواهد لري چې د اګست میاشتې را په دې خوا امنیتي عسکرو قصدن عام خلک په ګڼ شمیر په هدف کړي دي. ده زیاته کړه چې د دغې عمل په وجه خواو شپږ لکه 25,000 خلک بنګلادیش ته په کډه کولو مجبور کړی شوي او تر نیمۍ لا هم په راکین ایالت کې په میانمار کې پاتې دي. ده زیاته کړه چې هیڅ کوم نړیوالې ادارې ته دغلته تګ اجازه نه ده ورکړی شوې. نو د اوړېدلې مرگ جوب لی اندازه لگول هم گران ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردونکو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سهرنۍ خبرونو ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږ یې د نیم ساعته خبري خبرونې په سر کې زو. د پاکستان سرخار اسلام آباد ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د پاکستان خارجه تګلاره دی وایي چې د اوږدې مودې پورې امریکا اړخته پاتې شوې او اوس وخت راغلی دی چې د روس او چین اړخته پام راواړول شي. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف تیر ورځ ویلي چې د اوږدې مودې راهیسې د پاکستان د خارجه پالیسۍ مرکز امریکا پاتې شوې خو اوس یې د چین او روس اړخته توجه راګرځولو وخت راغلی. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې د ایس ڈی پی آی یعنی د پایداره ترقۍ لپاره پالیسي انسټیټیوټ کې د غونډې په مهال کړې او ویلي دي چې داسې کول د وخت ضرورت دی. نوموړي په دغه موقع ویلي چې چین زموږ ګاونډی هیواد دی او ورسره ګډه پوله لرو ولې روس هم زموږ ملګری جوړېدلی شي خو تر څو چې موږ په اقتصادي توګه مضبوط شوی نه یو نو تر هغې زموږ یو آزاده خارجه پالیسي نشي کېدلی. د خواجه آصف په ویناوه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ملګری پاتې شوی اوس وخت راغلی چې سفارتي څوکۍ په تجارتي څوکو کې بدلې کړي د کمې لپاره چې اسلام آباد لبا په هر حال کې ورسره اړیکې سمول او ښه کول وي. د افغانستان په حواله د نوموړي ویناوه چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی خو امریکا لبا د پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان په سترګه نه وي کتل. د هغه ویناوه چې پاکستان د ټولو ګاونډي هیوادونو سره په پرمن ډول پاتې کېدل غواړي. نوموړي ویلي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي. افغان جګړه د ودبي لپاره بوج وو بوج دی او تر اوسه د زیان سره مخ کړي. د پاک چین اقتصادي لارې یا سی پیک باندې د خبرو په وخت خارجه وزیر آصف وویل چې سو ګاونډي هیوادونو په دغه منصوبه نیوکه او اعتراضونه کړي خو د دوی په دې حواله دریز دی چې دغه منصوبه د ټولې سیمې لپاره ده. د سعودي عرب او ایران سره د اړیکو په حواله د نوموړي وزیر وینا وه چې دوی د دواړو هیوادونو سره په اړیکو کې د شخړې نه ډډه کول غواړي او بې پلوه پاتې کېدل غواړي. نوموړي ویلي چې پاکستان د ایران سره اوږده پوله لري ولې افغانستان سره ګډ دیوال ثقافت او ژبه لري خو د دې باوجود پاکستان د ختیځ او غربي دواړو پولونه د ترهګرۍ سره مخ دی. د نوموړي د دې وینا یو ورځ وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد حکان عباسي او د نورو پاکستانی مامورینو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په موضوع خبرې اترې وکړې او وی ویل دواړه هیوادونو ته پکار دي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره خپل همکاري نور هم ژوره کړي. هغلی ماتیس د پاکستان سفر په داسې حال کې وکړو چې یو ورځ وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې مشر مایک پمپیو ویلي وو که چېرې پاکستان په خپله خوره موجود د وسلوالو پناه ځایونو پر ضد اقدامات اونکړل نو امریکا به وکړي. د جیم ماتیس اسلام آباد ته د تګ نه یو ورځ وړاندې د امریکا د څېړنې یوې ادارې په غونډه کې هغلی پمپیو وویل چې امریکا د دفاع وزیر به پاکستانی مامورینو ته د صدر ډونالډ ټرمپ دا پیغام رسوي چې غوره لاره به دا وي چې پاکستان په خپله رضا په خپله خوره د وسلوالو پټ ځایونه ختم کړي. څېړنکاران وایي د پاکستان په اړه د سی آی ای د مشر دغه ډېرې سختې خبرې دي چې او ښکاره کوي چې امریکا په پاکستان فشار زیاتول غواړي خو د شاهد حکان عباسي او د نورو پاکستاني مامورینو سره د جیم میتس د لیدو کتو په اړه د حکومتي اعلامیې نه داسې سخکاره نشو. بیان وایي جیم میتس د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د کوششونو ستاینه وکړه او د دې خبرې په اهمیت زور واچولو چې د افغانستان او پاکستان په سیمه کې ترهګرۍ د ختمولو لپاره امریکا او پاکستان باید چې خپل همکاري نور هم ژوره کړي. بیان وایي چې وزیر اعظم شاهد حکان عباسی هم د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې په افغانستان کې ثبات او امن د امریکا او د پاکستان دواړو په مشترکه مفادو کې خبره ده. شاهد حکان عباسی دا هم وویل چې د هر چا نه زیات پاکستان په افغانستان کې د امن او سولې خواهش لري. که څه هم پاکستانی مامورین وایي افغانستان کې د امن خواهش مند دي، افغان مامورین وایي د هیواد امن ته خطر په پاکستان کې میشته د وسلوالو پناه ځایونو څخه راولاړیږي. امریکایي او افغان مامورین د ډېر وخت راهسې وایي چې د افغان طالبانو مشران او د طالبانو حقانی ډله په پاکستان کې میشته ده او د هغه ځای څخه په افغانستان کې د حملو سازشونه کوي. پاکستان دا خبره ردوي. د افغانستان او په عمومي توګه د جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت نوې تګلاره د اعلانولو په وخت د ډونالډ ټرمپ په واضح ټکو کې په پاکستان غږ کړو چې د وسلوالو د حمایت پخوانی دریځ دې پرېږدي او طالبانو د مذاکراتو میز ته په راوستلو کې دې خپل کردار ادا کړي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس په نږدېو کې د پاکستان سفر کړی دی په داسې حال چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ د خبرو اترو بحثونه په مطبوعاتو کې سیوا شوي وو چې ګنې امریکا د پاکستان نه کمې مطالبې کوي. پاکستان په دغې باندې تر دې وخته خپره راښکلې یا په دغې خاموش پاتې شوی چې پکې حقانی او د افغان طالبانو پر ضد ګامونه پورته کول دي. خو د امریکا دفاعي چارو وزیر په دغه خپل سفر کې د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې په عمل کې د واشنگټن سره مرسته وکړي. په دغې باندې یو څېړنیز راپور تاسو ته د لیبر رادیو خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د سفر وروسته ماهرین امید څرګندوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقات مخ په وړاندې لاړ شي او دا چې په افغانستان کې امن او ثبات ته وده میلاو شي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی او پوځي مشرانو سره د ملاقات نو وروسته پاکستانی مطبوعات وایي په سیمه کې د سکیورټي او افغانستان په حواله خبرې اترې شوې دي. په اسلام آباد کې میشته نوموړی خبریال طاهر خان امید څرګندوي دغه ملاقات به نه یوازې مثبت تعلقاتو ته دوام ورکړي بلکې په افغانستان کې به هم امن پر ځای کړي.
څو میاشتې وړاندې خو حالت دا و چې د پاکستان امریکا ترمنځ بیا هغه خبرې هم د نوې پالیسي کې اعلان شوه نو ځنډېدلې وې. خپله باندې دا غونډې دا خبرې دا مهم دي او په دې کې بیا ضرور چې کله مخامخ دواړه غاړې کېني نو اندېښنې هم بیا خپرې شریکوي. ښه خبره دا ده چې دوی کېناستل خبرې وکړې. نو د یو غونډې نه خو هغه ډېرې جدي خو هغه بد اعتمادي ده یا کومې ځینې مسلې دي ځکه چې افغانستان کله پورې جنګ روان نو پاکستان باړه باندې به خلک سکون لري. خو خدا خبره کوم چې پاکستان که دا خبره کړي چې افغان طالب دی خبرو ته راشي او د مسلې حل درو باسي نو دوی له به هم یو سوچ پکار وي چې دوی څنګه د دې مسلې حل په خپله باندې رو باسي.
د امریکا د سفارت لخوا جاری کړی شوی په یو بیان کې ویلي شوی دی جیم میټس په پاکستان غږ کړی دی چې په هیواد کې د ترهګرو په ضد پاکستان خپلې هڅې نورې هم تیزې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا په جاری کړی شوی یو بیان کې ویلي شوی دی د هیواد دننه د ترهګرو پټې جالي نشته او ټول قام د ترهګرۍ په ضد یو موټی دی. د پاکستانی ځواکونو لخوا خپور شوی په بیان کې دا خبره مخې ته راځي چې جنرل قمر باجوا جیم میټس ته ویلي دي پاکستان د خپلې خاورې نه د ترهګرو پټ ځایونه د مینځه وړي دي او د ترهګرو او ورانکارو په ضد ګامونو اخستو لپاره چمتو دي او د هند لخوا د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد په کارونه اندېښمن دي. د ښي اړخ د اردو ژبې ورځپاڼه نوای وخت وایي د امریکا د دفاع وزیر د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان د قربانو ستاینه کړې ده او دا چې پاکستان په امریکا څرګنده کړې ده په ملک کې د ترهګرو پټې جالي موجود نه دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس پاکستان ته د سفر په حواله خپل اداریه کې لیکي امریکا چې د جنوبی ایشیا لپاره کومه تګلاره اعلان کړې ده هغه به مخ په وړاندې بوزي. په اداریه کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې امریکا یو ځل بیا پاکستان ته مقور کوي د ترهګرو جالي ختم کړي او که داسې ونه شي امریکا کولی شي چې د ملک په نورو برخو کې هم د وسلوالو په ضد کاروایي کاروائی وکړي. په دې حق له مردان دلی سره تعلق لرونکي د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان وایي د ترهګرو په ضد د پاکستان، امریکا او افغانستان په ګډه توګه فعالیتونه د افغانستان او پاکستان دواړو په ګټه دي.
پاکستان او امریکا دې دا چې په ګډه باندې کاروای نه وکړي، پاکستان هم خپل چکم تحفظات دي افغانستان په حواله سره، دا مسلو باندې خبرې ترې د هند چکم التا سر دې پاغه باندې خبرې د پاکستان غټي مطالبي دي. ایک فرص کا دوانا ملکونه دا شان د کې رابطه او اړیکې ول سره کی دوانا ملکونه د پاره هم او د منطقې د پاره هم خبره ده چې افغانستان کې امن راته د صرف د پاکستان د ټول نړۍ او ټول منطقې د پاره دا یو ډېر خبره ده.
فورستو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دي د پاکستان دننه یو سل اتیش ترهګر حملو کې یو سل پنځیش داسې بریدونه دي چې د افغانستان سره تړون لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مردان.
اوس مطبوعات اورو چې د پاکستان دننه د وسلوال ډلو یا د غلطه کې د تندرو وډلو په حق لباندې سلی کې زموږ همکار مختار خلیل یې وړاندې کوي.
پاکستان کې په تیرو لسو ورځو کې دوه عجیبه او حیرانوونکي واقعات مخې ته راغلي دي. دا د مسلمانانو د یو تنلاري ټولي خونړی مظاهرې ته د پاکستان د حکومت د سلامي کېدو او د هندوستان د مخالفه وسلبند ګوند د مشر د کور دننه نظربندینه د آزادولو واقعات دي. په دې واقعاتو د امریکې د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په یو تازه ګڼه کې اسلام آباد نه د اخبار د زنانه خبریالې پامیلا کانسټیبل یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. دا رپورٹ سرخط تے پاکستان مذهبی تنلارو سر نرمی راخستی دا خود دیبا انجام سوی. دا رپورٹ پا شروع کی پکال 2008 کے دا ممبئی دا خونڑو حملو دا تورن حافظ سعید پا ازادولو ډیر حیرانتیا ښکارکړی شوی دا. د ملګرو ملتونو د امریکې لخوا د ترهګر د اعلان کېدو باوجود حافظ محمد سعید ته پاکستان کې د هندوستان د ولقې لاندې کشمیر کې د کشمیریانو د حقونو د علمبردار په حیث ډیر په عزت کتی شي. دینه علاوه په 13 نومبر کې آئین کې د پارلماني غړو په حلفنامه کې په بدلون کولو د تنلار مسلمانانو راپورته کېدل، تر یوې میاشتې پورې صدر مقام اسلام آباد ته د تلی شاهراه د فیض آباد په مقام بندول او په خپل زور د خپل مطالبو په حکومت د منلو رستو د خپل پرلت ختمول، د تقریبا 24 کروڑ آبادی د ملک په باب له یقینا چې فکرمند دی راولاړی، چرته چې 95% خلک مسلمانان دي. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې زیاتی چې امریکانو چارواکو د حافظ سعید د بیا گرفتارولو مطالبه کړې ده. اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانی خپل یو بیان کې د حافظ سعید په خوشی کولو سخت فکرمندی ښکاره کړې ده او الزام یې لګولې دی چې د هغه غیر قانونه ګرځولې شوی وسلبند ګوند لشکری طیبه په مختلف ترهګر حملو کې د سوونو بیګنا خلکو په قتلان کې ککړ دی. یاد دی وی چې ممبئی حملو کې وجلې شوو کسانو کې شپږ امریکنیان هم وو. اخبار لیکي چې د حافظ سعید نه پس اوس د پارلماني غړو په حلفنامه کې د بدلون خلاف د ختم نبوت په نوم راپورته شوی علامه خادم حسین رضوی هم د نامتو او یادو مذهبي مشرانو په قطار کې ودرېدلې وي. البته د حافظ سعید په شان خادم حسین رضوی سره وسله بند ګوند نشته، بلکې د ټول تحریک د ختم نبوت د عقیدې په بنیاد دی. خو د علامه رضوی تحریک او دې کې شامل کسان هم د انتهایی خیالاتو خاوندان دي. دوی د پنجاب د پخوانی گورنر د سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری خپل هیرو تسلیمی، چا چې گورنر سلمان تاثیر د توهین رسالت په سر وجلې وو. دا علامه رضوی اسلامی تحریک د توهین رسالت مجرمانو ته د 500 ورکولو په حق کې او د احمدیانو سخت مخالف دی، ځکه چې احمدیان په ختم نبوت عقیده نه لري. واشنگتن پوسټ بل رپورټ کې جاتی چې د ډیرو پاکستانی مشرانو او تبصره نگارانو وینا ده چې علامه رضوی او د هغه منونکو ته په سلامي کېدو به نور تنلاري اسلامي ګوندونه ډاډه شي، په دې به یقینا چې جمهوري حکمرانان کمزوري شي او فوج ته به منځ ته د رادانګلو موقع په لاس ورشي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د یو نامتو صحافي امتیاز عالم د خلی لیکلي دي چې پاکستان په هندوستان او افغانستان کې د جنگېدو لپاره د حافظ سعید غوندې خلک ساتلي وو، خو اوس عمدلې تنلارو اسلامي ډلو په راپورته کېدو د پاکستان دننه د باچاګردای حالات جوړ دي او د پاکستان عوام اوس د دې بلاګانو پر رحم و کرم دي. ځکه چې حافظ سعید او خادم حسین رضوی دواړو 13 اکتوبر کې د لاهور په زمینی انتخاب کې خپل امیدوارانو درولي وو چې د توقع خلاف یې خزړه پورې ووټونه واخیستل. د مظاهرې د کامیابېدو وروسته اوس د خادم حسین رضوی سترګې سرې شوې دي او پنجاب کې د نواز شریف پاټۍ ته پتون ټپي.
د افغانستان استخباراتي اداره وایي چې هلته یې په تېره هفته کې 300 پورې وسلوال وجلي دي چې پکې د القاعده مشران هم شامل دي. تفصیل پیدا غیث غټک ناورو.
د افغانستان امنیتي عسکر وایي د امریکایي ځواکونو سره په ګډ عملیاتو کې یې د طالبانو او نورو ترهګر ډلو 80 پورې وسلوال وجلي چې پکې د القاعده یو شمېر مهم مشران هم شامل دي. نه پورز د افغانستان استخباراتي ادارې NDS د دغه عملیاتو تفصیلات جاری کړي او وایي وجل شو کې عمر بن خطاب چې د عمر منصور په نوم هم پیژندل کېدو شامل دي. خطاب افغانستان او سویلي اسیا کې د القاعده دویم مهم مشر وو او کال 2001 راهسي د القاعده کوم غټ مشر دی چې امریکایي عملیاتو کې وجل شوی. دغه ګډ عملیات غزنی، زابل او پاکستان پولیس سره لګیدلې پکتیا ولایتونو کې تسره شوی. NDS وای عملیاتو کې د القاعده 15 مرکزونه تباه کړي او 20 وسلوال یې ژوندۍ نیولي. NDS دا نه څرګنده کړي چې د خطاب او یا د نورو کمانډرانو تعلق د کومو هیوادونو سره دی. بلخوا یو ځانګړي بیانیه کې د امریکا فوز د خطاب د وجنو پخلی کړي خو وایي د عملیات د ګل پور ستر سره شوي. طالبانو دغه ادعا رد کړي او وایي د دوی د ډلې کوم خارجي تنظیم سره هیڅ تعلق نشته. مطبوعاتو ته جاری شوي یو بیانیه کې د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد دیونه دغه دریو واړو ایالتونو کې د کوم قسمه افغان امریکایي عسکرو ګډ عملیاتو نه هم انکار کړي. اني حال کې د امریکا فوز هلمند ولایت کې یو بل حمله کې د طالبانو یو جګپوړي کمانډر وجنو هم پخلی کړي. د افغانستان استخباراتي ادارې دیونه اوله کې خبر ورکړی وو چې عملیاتو کې یې ملا شاولي چې د حاجی ناصر په نوم هم پیژندل کېدو وجلې شوی. دغه ولایت کې ناصر د طالبانو د خصوصي ځواک مشر وو. د امریکا فوز خپل بیانیه کې ویلي ناصر او دغه خصوصي دستي عام خلکو، افغان او اتحادي عسکرو پر ضد یو شمېر حملو او ځانمرګي بریدونو کې ککړ دي. افغانستان کې د امریکایي او ناټو عسکرو مشر امریکایي جنرال جان
نن امکان د امریکا پر رسمي توګه یروشلم د اسرائیل پایتخت د منلو اعلان وکي. په دغه د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
امریکا سپینې ماڼۍ یو بیان کې ویلي چې صدر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینا ګرځولو لپاره د نړۍ د مشرانو سره د ټلیفون د لارې د سیشنبې په ورځ رابطه کړې. تمه کیږي چې صدر ټرمپ د چهارشنبې یا شروع په ورځ به دغه اعلان وکړي. بیان وایي چې صدر ټرمپ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتانیاهو، د فلسطین مشر محمود عباسی او د اردوان پاچا عبدالله سره خبرې کړې. د خبرو په اړه په سمدستي توګه سپینې ماڼۍ څه نه دي ویلي، خو بیا د فلسطین مطبوعاتي راپورونو تر مخه صدر ټرمپ ښاغلي محمود عباسی ته د بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه جوړېدو ویلي. د صدر محمود عباسی د ویان تر مخه فلسطینی صدر امریکا د خپل تحفظات په اړه خبره کړه او ورته ویل چې د امریکا د دې فیصلې به سختې نتیجې رامخته سي. د صدر ټرمپ د دغه فیصلې په صد صدر محمود عباسی د نړۍ د مشرانو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. ښاغلی په دې لړ کې د روس او فرانس صدرانو او د عیسائي مذهب مشر پاپ فرانسیس ته هم د ټلیفون د لارې غوښتنې وکړې چې امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دې د دې فیصلې څخه ودروي. عرب او اسلامي هیوادونو ګواښ کړی چې که دا ګام واخیستل سو دا به د امریکا په عرب او اسرائیل کې د امن معاهدې هڅو ته زیان ورسوي. د فلسطین یو لوړ پوړی مشر سات وویل چې له دې ګام څخه به صدر ټرمپ خپل باور وبایلي. ښاغلی سات زیاته کړه فلسطینی چارواکي تاوتریخوالی نه غواړي، خو بیا به په سړکونو مظاهره چیانو او د دریم د فلسطین غوښتنه باندې به کنټرول نه کړي وه. بیت المقدس د درې مذهبونو مسلمانانو، یهودیانو او عیسایانو لپاره مقدس ځایونه لري. اسرائیل تل دا خپل پلازمینه ګڼي. اسرائیل د 1948 په جګړه کې بیت المقدس ختیځه برخه د خپل واک لاندې راوسته او هغه یې پلازمینه وګرځوله، خو فلسطینیان دعوه کوي چې دا د هغوی پلازمینه ده. صدر ټرمپ وایي چې تیر کال هغه د خپل صدارتي کمپاین کې ژمنې کړې وې چې امریکایي سفارتخانه به د تل ابیب څخه بیت المقدس ته راوړي او اوس دا ژمنې به پوره کوي. د ترکیې صدر طیب اردوغان ګواښ کړی چې صدر ټرمپ بیت المقدس ته اسرائیل پلازمینه وګرځوله نو ترکیه به اسرائیل سره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې وشلوي. صدر اردوغان په پارلمان کې وینا کې صدر ټرمپ ته په خطاب کې وویل، ښاغلی ټرمپ، بیت المقدس د مسلمانانو لپاره اسرائیلي کده او دا کار به د اسرائیل سره د ترکیې په اړیکو اثر وکړي. ښاغلی اردوغان زیاته کړه چې زه امریکا ته خبرداری ورکوم چې د دې کار څخه د ډډه وکړي، دا کار به په سیمه کې ستونزې لیا نورې زیاتې کړي. دا مهال د ټولې نړۍ سفارتخانې په تل ابیب کې دي او د امریکا په ګډون ټول نړیوال قوتونه بیت المقدس لانجمنه سیمه بلي. د صدر ټرمپ د اټکل سوي اعلان په اړه رویټرز خبري ادارې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښکاره کړی ویلي چې د اسرائیل په ضد جګړه او په سیمه کې د امریکا د ګټو په ضد اندېښنې څرګند کړي. په ټوله نړۍ کې امریکایي سفارتخانو ته د ممکنه مظاهرو له وجې د امنیت زیاتولو امر سوی.
هغه ورځې لاړې چې طالبانو به کوکنار په مذهبي بنیادونو کګل او د دې کرونده بنده کړې وه. نن زمان د اپیمو د عالمی پیداوار 85% برخه د افغانستان په هغو سیمو کې کیږي په کومو کې چې د طالبانو عمل دخل دی او د دین ترلاسه کیدونکې رقم د طالبانو او د طالبانو د ملګرو ګوندونو جیبونو ته ځي. په دې دروند رقم دوی خپل ناوړه جنگ جاری ساتلی دی، خو د امریکې او د امریکې د افغان اتحادیانو نظر د طالبانو د نشه یي موادو او دینه د حاصلیدونکې رقم په نیټورک دی. په نومبر کې اتحادی فوزونو د طالبانو د نشه یي موادو جوړولو په لیباټرو خپل غزارونه جاری وساتل. پدې کې د امریکې د هوایی فوج حملې هم شاملې دي، د کومو اختیار چې صدر ټرمپ 13 اگست کې د افغانستان د نوې تګلارې د اعلان کولو په وخت امریکانو فوزي واکدارانو له ورکړی دی. افغانستان کې د امریکانو او د اتحادي فوزونو کمانډر جنرل جان نیکلسن په تیرو ورځو کې یوې اخباري غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې نوي اختیارات د امریکې د دې نیت څرګندونه کوي چې جنگ د هر طرفه راغونډ کی او د دشمن کور ته یو سی. دوه چې په دې لړکی مون قطبی هلمند کې په خصوصي تور حمله کوو، کم چې د نشئی موادو د پیداوار مرکز دی او دغه ځینې طالبانو ته ټول آمدن روان دی. په دې سو مون هم په هغه ځای کې گزار کوو چرته چې طالبان خوګیږي. جنرل جان نیکلسن وایي چې مونږ د ګینټو ګینټو د سارنی او د خصوصي هدف د ټاکلو ورستو حمله کوو او د دې خبرې خاص خیال ساتو چې د بیګنا خلکو کم نه کم جانی او مالی نقصان وشي. دا خبره هم واضحه کړله چې امریکني او افغان ځواکونه د کوکنارو کروندګر نه نخښ کوي، ځکه چې طالبان بزګران په اکثر ډول د ډوډۍ په کرونده مجبوري. بلکې مونږ اغلی باټره هدف کو چرته چې کوکنارو نه مارفین او په اخر کې هروین جوړولې شي، ځکه چې دین طالبان غټه پیسې ترلاسه کوي. جنرل جان نیکلسن زیاته کړه چې په دې کار کې نن ورځ د امریکې او د افغانستان ترمنځ د اعتبار د تیرو ټولو وختونو په نسبت ډیر زیات دی. دا هم د دې اعتبار نتیجه ده چې موږ په شریکه عملیات کوو. جنرل نیکلسن په آخر کې وایي چې امریکا او افغانستان به په خپل غلیم باندې فشار جاری ساتي. د بین الاقوامي ګوند جاری سفارتي او اقتصادي فشار د جنگیالو خارجي ملګري بې شکه چې وارخطا کړي دي. افغانستان کې صحیح او ادباری ټاکنې ودا اولسی فشار نور سیوا کی اومدا سیزونه دي چې له عمله طالبان ګټه نشي کولې. دوی ته اوسم زموږ پیغام دی چې وسلې اورځوي او د سولې او د امنیت خبرو ته کینی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.